طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خبرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي مشای خدای دې وکړي تاسو به جوړ یئ او د طبی زده کړې د نن ورځې درسي خبرونې لپاره به هم حاضر شوي وای. پوهان آرین مو په نن درسي خبرونه باندې پیل کوو. گرانو زده کوونکو تاسو کتابونه بند کړئ، زه د تیرو درسونو اړوند پوښتنې کوم. کله چې پوښتنه کوم سمدستي زما پوښتنو ته ځواب پیدا کړئ، لږ شیبه وروسته زه خپله پوښتنه ځوابوم. زما لومړۍ پوښتنه په دې ډول ده: یورولوژي د طب کومه څانګه ده؟ یورولوژي د طب کومه څانګه ده؟ هیله ده تاسو به خپل کتابونه بند پاتې کړی وي. که تاسو ځواب راکړی وي چې یورولوژي د طب هغه څانګه ده چې د اطراحي سیستم څخه بحث کوي، نو ستاسو ځواب درست دی. دوهمه پوښتنه: پارازیټولوژي د طب کومه څانګه ده؟ پارازیټولوژي د طب کومه څانګه ده؟ کامو په ځواب کې ویلي وي چې پارازیټولوژي د طب هغه څانګه ده چې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي. ستاسو ځواب درست دی. پوښتنه: مایکولوژي د طب کومه څانګه ده؟ مایکولوژي د طب هغه څانګه ده چې فانجیان تر مطالعې لاندې نیسي. پوښتنه: اوستیولوژي موږ ته څه شی مطالعه کوي؟ یا اوستیولوژي د څه شي علم ته ویل کیږي؟ جواب: اوستیولوژي د هډوکو علم ته ویل کیږي. اوستیولوژي د هډوکو علم ته ویل کیږي. وروستۍ پوښتنه: گاینوکالوژي یا گاینکالوژي د څه شي څخه بحث کوي؟ گاینوکالوژي د نسایي ناروغیو څخه بحث کوي. گاینوکالوژي د طب هغه څانګه ده چې د نسایي ناروغیو څخه بحث کوي. راځئ درنو زده کوونکو، زه مطمئن یم چې تاسو به زما پوښتنې ځواب کړی وي. د کتاب څلورمه صفحه ته راشئ. په څلورمه صفحه کې د طب خصوصا د بیولوژي د برخې یوه بله مهمه موضوع تاسو لپاره پیلیږي. تاسو ورته ښه غوږ کیدی تر څو یې خاص زده کړئ. ګورئ درنو زده کوونکو، لیکل شوی دی میکروب. زموږ د نن ورځې عنوان دی میکروب، په قوس کې هم مایکروبس لیکل شوی دی. د پښتو او انګلیسي په منځ کې خصوصا د تلفظ په برخه کې څه ناڅه فرق شته دی. میکروب موږ ورته وایو، مایکروبس په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. نو ځکه قوس کې مایکروبس لیکل شوی دی. د میکروب لپاره تعریف شوی دی چې میکروب تاسو وپیژنئ. ډیری وخت عام خلک هم وایي دغه معنا ومینځئ تر څو له میکروبونو پاک شي. نو اوس پوهیږو چې میکروب څه ته وایي. لیکل شوی دی هغه ژوندی یا نیمه ژوندی موجود چې په بدن کې ناروغي رامنځته کوي میکروب بلل کیږي. دا د میکروب لپاره تعریف دی. ګورئ هغه ژوندی یا نیمه ژوندی موجود چې په بدن کې ناروغي رامنځته کوي میکروب بلل کیږي. میکروب به یا ژوندی موجود وي یا به نیمه ژوندی موجود وي. فرضاً باکتریا د یو ژوندی موجود دی، خو ویروس نیمه ژوندی موجود دی، ځکه د ویروسونو په اړه پوهان وایي چې دا د ژوندیو او د مړو موجوداتو په منځ کې شتون لري، ځکه ویروسونه تازیه او تنفس نه کوي خو یوازې تکثر کوي، یعنی ډیریږي. نو دلته ځکه ویل شوي دي هغه ژوندي یا نیمه ژوندي موجودات چې په بدن کې ناروغۍ رامنځته کوي میکروب بلل کیږي. لنډ تاسې د میکروب لپاره دغه تعریف زده کړه چې ژوندي یا نیمه ژوندي موجودات چې په بدن کې ناروغۍ رامنځته کوي میکروب بلل کیږي. لاندې د میکروب ډولونه لیکل شوي دي. اوس دا زده کوو چې میکروب کوم ډولونه لري. لیکل شوي دي اکثریت ناروغۍ د لاندې 15 ډوله میکروبونو یا مایکرو ارګانیزمونو په واسطه منځته راځي. اکثریت ناروغۍ هغه ناروغۍ چې د میکروبونو په واسطه منځته راځي عموم کې د 15 ډوله میکروبونو په واسطه یا مایکرو ارګانیزمونه هم ورته وایي د دې په واسطه منځته راځي. یا په لنډ ډول وایم، تر ډیره پورې انتاني ناروغۍ چې د انتان په واسطه منځته راځي یا د میکروب په واسطه منځته راځي هغه د 15 ډوله میکروبونو په واسطه رامنځته کیږي. یا که په بل ډول ووایم، 15 ډوله ژوندي یا نیمه ژوندي موجودات موږ لرو چې هغوی ناروغۍ رامنځته کوي. لومړۍ شماره تاسې تر نظر تیره کړئ، ویروسونه لیکل شوي دي. د میکروبونو له ډولونو څخه یو ویروسونه دي. په چپه خوا کې په انګلیسي هم وایرسز لیکل شوي دي. وایرسز ویروسونو ته وایرسز هم وایي. دوهمه شماره باکتریاوې ته په خپله باکتریا وایي، نو ځکه په چپه خوا کې په انګلیسي هم لیکل شوي دي باکتریا. دریم پارازیټونه یا پارازیټس. پارازیټونه هم ناروغۍ رامنځته کوي. څلورم فنجیان. په چپه خوا کې فنجای او بل فنګس لیکل شوي دي. فنجی ته په انګلیسي کې فنجای او فنګس دواړه وایي، خو اصلا فنګس ډیر استعمالیږي. فنجان هم د میکروبونو یو بل ډول دی چې دا هم ناروغۍ رامنځته کوي. تر څنګ یې پنځم نمبر چینجیان یا هلمنټس. چینجیان هم ناروغۍ رامنځته کوي او چینجیانو ته هلمنټس هم وایي. هلمنټس چینجیانو ته وایي. نو اوس کله تاسو پوښتنه وشي چې د میکروبونو 15 ډولونه مختلفه دي، تاسو ورته ویلای شئ وایروسونه، باکټریاوې، پارازیټونه، فنجان او چینجیان. چینجیان، ځینې چینجیان شته دي چې دوی په کولمو کې ناروغي رامنځته کوي یا په کولمو کې ډیرښت کوي، د کولمو د بندښت سبب کیږي او یا هم د کولمو اړوند ناروغي رامنځته کوي. لاندې د میکروبونو لپاره 15 انزورونه هم درکل شوي دي. همدغه 15 ډولونه مو چې وښودل دغه کټ مټ لاندې په انزورونو کې ښایو. لومړۍ شماره په ښی خوا کې ورکړل شوې ده، پر سر یې وایرسز لیکل شوي دي. په دې انزور کې تاسې د وایروسونو مختلف ډولونه وینئ. هر وایروس ته لاندې کوچنی نوم هم لیکل شوی دی. په دې وایروسونو کې ځینې د کرونا وایروسونه دي، ځینې رابیس وایروسونه دي، ځینې ټوباکو موزاییک وایروسونه دي او ځینې نور دي. خو تاسې یو مفهوم واخلئ چې وایروسونه شته دي چې دوی هم مختلف شکلونه لري. دوهم انزور تاسې ګورئ، لاندې دوه شمره لیکل شوې ده، پر سر یې باکټریا لیکل شوې دي. پورته د باکټریا انزور دی. باکټریاوې هم مختلف شکلونه لري چې دلته یو شکل تاسې ته ښودل شوی دی. څو دانې باکټریاوې په دې شکل کې تاسو ته ښودل شوې دي. باکټریا دریم شکل تاسو ګورئ، لاندې ورته درې شمره هم لیکل شوې ده. دغه شکل د پارازیټ استای یا پارازیټ. په دې شکل کې تاسو پارازیټونه وینئ. ورپسې شکل ته نظر تیر کړئ، څلورم نمبر شماره یې لاندې لیکل شوې ده، فنجای لیکل شوی دی. دغه شکل د فنجانو دی. له هغې نه وروسته پنځم نمبر شکل کې هلمنتس یا هلمنتس لیکل شوی دی، چینجیانو ته وایي. مختلف چینجیان دلته تاسو ته په شکل کې درښول شوي دي. شپږ ډوله عکسونه یا انځورونه تاسو ته ښودل شوي دي. نو په دې وروستي قطار کې د مختلفو میکروبونو یا د ناروغیو تولیدونکو انځورونه تاسو ته ښودل شوي دي، وایرسز، باکټیریا، پارازیټس، فنجای، هلمنتس. راځی صفحه واړوئ، پنځمې صفحې ته راشئ. نارمل فلاورا، په قوس کې هم نارمل فلاورا لیکل شوی دی. ګورئ درنو زده کوونکو، دغه موضوع چې اوس یې پیلوو ډیره مهمه موضوع ده او هر څوک چې غواړي ډاکټر شي، د طب زده کړې وکړي، ضرور به همدغه موضوع باندې ځان پوهوي. نارمل فلاورا به پیژني. دغه موضوع چې اوس یې په درس کې وایو ډیره مهمه ده، تاسې باید هم په ډیر ښه ډول ورته توجه وکړئ. نارمل فلاورا، په قوس کې هم نارمل فلاورا لیکل شوی دی، یعنی د انګلیسي او پښتو نومونه سره ورته دي. لاندې لیکل شوی دی، نارمل فلاورا ته مایکروبیال فلاورا هم وایي. نارمل فلاورا ته مایکروبیال فلاورا هم وایي. نو اوس تاسو د نارمل فلاورا لپاره یو بل نوم هم زده کړ چې ورته مایکروبیال فلاورا هم وایي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، نارمل فلاورا هغه مایکرو ارگانیزمونه دي چې په دایمي توګه د انسان د بدن پا په مختلفو برخو کې ژوند کوي. بیا وایم نارمل فلاورا هغه مایکرو ارگانیزمونه دي، یعنی دا باکتریاوې یا ویروسونه دي یا هم مایکرو ارگانیزمونه دي، میکروبونه دي چې په دایمي توګه په دوامدار ډول د انسان د بدن په مختلفو برخو کې ژوند کوي. اوس به ستاسو لپاره دغه جمله نوی وي. ځینې باکتریاوې شته چې په دایمي ډول د انسان د بدن په دننه کې یا د انسان د بدن د پاسه ژوند کوي. نور څه لیکل شوی تاسو ګورئ او انسان ته کوم ضرر نه رسوي. د څومره ښه، یعنی انسان ته کوم ضرر نه رسوي، حتی په ځینو حالاتو کې انسان ته ګټه هم رسوي. دا جمله بیا لا هم د انسان په ګټه ده. ځینې حالات شته دي چې په هغې حالاتو کې نارمل فلاورا انسان ته ګټه هم رسوي. په لنډ ډول اوس زده کړې ګورئ، اوس ماته وکشئ. موږ نارمل فلاورا خایو، په انګلیسي کې هم نارمل فلاورا ورته وایي. دا فلاورا څه ده یا څه ته وایي په دې اړه ځانونه پوه کړئ. یو نوم اضافي هم ورته زده کړئ، نارمل فلاورا ته مایکروبیل فلاورا هم وایي. فلاورا یې ما وایي فلاورا ده، نارمل فلاورا ته مایکروبیل فلاورا هم وایي، یعنی میکروبونه دي. او بله دا موضوع در سره زده کړئ چې نارمل فلاورا ځینې میکروبونه دي چې د انسان د بدن د پاسه یا د انسان د بدن په داخل کې په دایمي توګه ژوند کوي، تر اخره پورې د انسان د بدن د پاسه وي یا هم په داخل کې وي. دا کیدای شي باکتریاوې وي، کیدای شي فنګسونه وي یا فنجیان وي. او بل مو دا زده کړل چې دغه نارمل فلاورا یا دغه میکروبونه دا انسان ته کوم ضرر نه رسوي، حتی په ځینو حالاتو کې انسان ته ګټه هم رسوي. اوس به په دې اړه پوه شو چې دا نارمل فلاورا د انسان د بدن په کومو برخو کې شته، یا دا باکتریاوې او فنګسونه د انسان د بدن په کومو ځایونو کې شته. څه نا څه جالبه موضوع ده، ګورئ په ساده ډول وایو، د انسان د بدن د پاسه یا د انسان د بدن په داخل کې ځینې باکتریاوې شته چې انسان ته کوم توان نه لري، خو ځینې حالات شته چې انسان ته ګټه هم ورسوي یا انسان ته ګټه ورکوي. اوس لاندې د دې په اړه غږیږو چې په کومو برخو کې دغه باکتریاوې یا نارمل فلاورا شته دي. لیکل شوي دي نارمل فلاورا د انسان د بدن په لاندو برخو کې ژوند کوي. لاندې څلور ژیړ رنګه خطونه درکړل شوي دي، په دې کې درته هغه څلور برخې ښودل شوي دي چې هلته باکتریاوې او فنګسونه شته دي، دلته ژوند کوي. د هغې له جملې لومړی پوستکی لیکل شوی دی، سکین هم ورته وایي، پوستکي ته سکین هم وایي. یو دغه باکتریاوې په پوستکي باندې شته دي. دوهم خوله یا ماوت، په خوله یا ماوت یعنی په خوله کې هم شته دي. ورپسې کلمه یا انټسټاین، په کلمو کې هم باکتریاوې شته دي. څلورم محبل یا ویجاینا، دلته هم نارمل فلاورا شته دي، یعنی دلته باکتریاوې او پارازیټونه یا خصوصا فنجیان شته دي. نو اوس کله تاسو څوک پوښتنه وکړي چې په طبیعي ډول د انسان د بدن په کومو برخو کې باکتریاوې شته دي چې انسان ته ګټه لري خو توان ورته نه رسوي، تاسو ورته ویلی شئ چې په پوستکي باندې هم شته دي، په خوله کې هم شته، په کولمو کې هم شته، په محبل یا ویجاینا کې همشته. ویجاینا د خزینه و تا تناسلی کانال دی یا هم د رحم ورسته برخه ده. اوس رزو درنوز د کوونکو د نارمل فلاورا بکټریاو ګټي او زیانونه پیژنو. ما وړاندې ویلی دی چې نارمل فلاورا بکټریاوې بدن ته ګټه رسوي، ډیری وخت دوی بدن ته ګټه ورکوي، خو ځینې حالات شته چې په هغې کې د انسان د بدن لپاره ضرر هم پیښوي. لومړی تاسې عنوان ته ځیر شئ، لیکل شوي دي د نارمل فلاورا بکټریاو ګټې او زیانونه، یعنی د دې بکټریاو ګټې او زیانونه پیژنو. د دې عنوان لاندې لومړی ګټې لیکل شوی دي. د نارمل فلاورا ګټې څه دي؟ په دریو شمارو کې تاسو ته دغه ګټې ښودل شوی دی. اوله شماره وګورئ، په پوستکي او مخاطي غشا کې د نارمل فلاورا موجودیت د هغو بکټریاو څخه مخنیوی کوي کوم چې په بدن کې ناروغي تولیدوي. ګورئ، په پوستکي او مخاطي غشا کې، په پوستکي باندې او مخاطي غشا کې، لومړی باید تاسو اوس مخاطي غشا وپیژنئ. مخاطي غشا پوستکي ته ورته خواص لري. تقریبا د خولې داخل، د مری داخل، د میده او کولمو داخل، دا ټول د یو پوستکي غوندې پرده په واسطه پوښل شوي وي چې هغې ته مخاطي غشا وایي. د خولې داخل ګورئ، او د مری په داخل کې د کوم پوښ چې وي سور رنګ لري، دې ته مخاطي غشا وایي. نو داسې وایي چې هغه نارمل فلاوراګان یا هغه بکټریاوې چې په پوستکي کې وي او مخاطي غشا کې وي، دا نارمل فلاورا د هغو بکټریاوو مخنیوی کوي کوم چې په بدن کې ناروغۍ رامنځته کوي. فرضاً زموږ په خوله کې بکټریاوې شته دي، خو په نارمل ډول دي. کله چې بله بکټریا، هغه بکټریا چې ناروغۍ رامنځته کوي، زموږ خولې ته داخلیږي، نو د نارمل فلاورا په واسطه نه پرېښودل کیږي، هغه یې له منځه وړي. یا په پوستکي باندې موږ په نارمل ډول سره نارمل فلاورا لرو یا بکټریاوې لرو، کله چې یوه بله بکټریا چې هغه د بهر محیط څخه راشي زموږ په پوستکي باندې ولګیږي، نو دغه بکټریاوې چې زموږ په پوستکي باندې شته، مخکې له مخکې نوي بکټریا نه پرېږدي تر څو هغه ناروغي تولید کړي. نو په دې خاطر د نارمل فلاورا یوه ګټه دا ده چې د نورو بکټریاوو څخه کوم چې ناروغۍ رامنځته کوي د هغې څخه مخنیوی کوي. دوهمه شمره کې لیکل شوی دی د کولمو نارمل فلاورا د ویټامینونو په جذب کې رول لري. په کولمو کې چې کومې بکټریاوې شته دي، خصوصا یو نوم یې زه درته ښایم، ایکولای په نوم بکټریاوې په نارمل ډول سره شته، دوی ځینې ویټامینونه جذبوي. که چیرې هغه بکټریاوې چې په کولمو کې شته نه وای، نو ځینې ویټامینونه وینې ته نه جذبېدل او انسان د ویټامینونو د کموالي سره مخ کیږي. دریمه شمره کې د خولې نارمل فلاورا غاښونه د خوړو څخه پاکوي. هغه نارمل فلاورا یا بکټریاوې چې په خوله کې شته، دوی د خوراک وروسته غاښونه له خوړو څخه پاکوي تر څو د غاښونو په منځ کې د غذایي موادو یا د خوراک ټوټې هغه تجزیه کړي، له منځه یوسي. نو په دې حساب ویلی شو چې نارمل فلاورا د انسان د بدن لپاره په ډیرایو وختونو کې ګټه رسوي. چې ما دلته درته په دریو نقطو کې وښودی، په راتلونکي درس کې د نارمل فلاورا زیانونه ښایو. په نن خپرونه کې درنو زده کوونکو، موږ د کتاب په څلورمه صفحه کې میکروبونه وپیژندل، د میکروبونو ډولونه مو وپیژندل او د هغوی تصویرونه مو وکتل. په پنځمه صفحه کې د نارمل فلاورا په اړه وغږېدو چې د انسان د پوستکي او د خولې په دننه کې ځینې بکټریاوې شته چې انسان بدن ته ګټه رسوي خو ډیری وخت ضرر ورته نه رسوي. د هغوی په ګټو باندې هم وغږېدو او هغه ځایونه مو وښودل په کوم کې چې په نارمل ډول بکټریاوې شته دي. راتلونکی درس ډیر مهم درس دی چې ځینې حالتونه شته همدغه بکټریاوې چې په نارمل ډول سره په پوستکي باندې دي په خوله باندې دي دغه بکټریاوې د دې سبب شي چې ناروغۍ رامنځته کړي. فرضاً یو مثال یې ورکوم، کله چې موږ د راکستن وهو انجکشن دغه د پوستکي له لارې رګ ته داخلیږي، فرضاً موږ ستن را اخلو او د پوستکي له لارې رګ ته داخلو، همدغه د پوستکي په سطحه باندې چې کومې بکټریاوې دي هغه ځینې وخت د ستن په ذریعه وینې ته داخله شي او په وینه کې زړه ته ځي او د زړه دیوالونو په برخه کې دغه بکټریاوې نښلي، هلته ځای پر ځای کیږي او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. نو ځینې حالتونه شته چې نارمل فلورا د ستونزو سبب کیږي، په بدن کې ستونزې پیدا کوي. درنو او قدمونو زده کوونکو، اوس لپاره درس همدومره بس دی. یادونه کوم چې درسونه به لږ ډیر وایو، دا د دې په خاطر چې د طب علم خورا خوندور موضوعات په راتلونکي کې هم لري، تر څو ډیرو خوندورو موضوعاتو ته ورسیږو او ډیر موضوعات په کم وخت کې زده کړو. ښه، راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو. پنځمه درسي خپرونه ده. د پنځمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. تاسو پنځمه شماره پیدا کړئ، دریمه خانه چې د سی توری پکې لیکل شوی دی دغه خانه توره کړئ. هیله ده ټولو به حاضري ورکړې وي او پنځمه حاضري سی توری دغه دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.